مو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي واوري.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي چې اسدالله لودین پکې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي یې له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارې ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند مرسیال ویاند ستيفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړې دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو ترڅنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوې لوب لړۍ فسخه کوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې نهه پوړیزې ودانۍ وشو چې یو برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه ترورستان بولي د سویډن د څرګند دریځ غوښتنه کوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکي سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي ستانکزی نه پیلوو. حسیب الله ستانکزی، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې، دغې وروستۍ پېښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم، هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې خارجه وزارت مخکې همداسې زموږ د ملت استازي وو، هغه روح ته دعا کوم او تسلیت وایم کورنۍ ته. نودین صاحب تاسو وګورئ، د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمني یې اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو، او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پېښې په افغانستان کې اوسوې دي، دو د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل، او دا آخرنۍ پېښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دین عام په نامو په شهادت رسېږي. تېره ورځ د وکیلان صاحب نبیزاده پېښه یا د قانون پر مخ یو څاپېړه ده، هغه څوک چې قانون گزار وي بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول، او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پېښه چې کېږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسېږي، وزل کېږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هېواد کې. ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تېر نظام کې دنده درلوده یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه امنیتي سرتیر وو، هغه کې زموږ پوهنتون استادان وو، هر ورځ عملا به شهادت رسېږي. او هیڅوک مسؤول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسؤول یو. دا
بله ستانکزای صاحب، دغه ډول پېښې لکه څنګه چې تاسو وویل ممکن لومړنۍ پېښه او وروستۍ پېښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړې له دغه پېښې وروسته بوګنېدلي او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوئ، طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوالي بیرته افغانستان ته بللي دي، دغه ډول پېښې که کېږي فکر نه کوئ چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي، هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کېږي چې تاسو بیرته راسئ هېواد ته او تاسو مسؤول یئ، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګورئ حکومتداري په یو سیستم کېږي، حکومتداري په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک کې چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنېږي هغه به مسؤول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسې، دا اسلامي امارات دی تاسې دا. ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډریور یا د ما کور، زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي، پس لغنه راځي د موږ کور ته او هغه د موږ د کور ټول ناتونه شکوي چې ګواه کې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک زورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانو سره چې موږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایت سره په تماس کې یو، اوس ټول په دې ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسېږي سبا به موږ په شهادت رسېږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکمي په یو ملک کې طبعاً هیڅوک مسئول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان، ډېره مننه. د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی د خپرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنونکی دی، سادات صاحب تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام وړاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم ستانکزی صاحب ته او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندې کوم او شهیدانو روان د خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسؤول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسؤول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې، او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې یو حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د حراست حقوق ارګانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي، او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې، یعنی ډېر کس ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسؤول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده، او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقامگیری و دا مشکلات متاسفانه ورس پر ورس زیادی گی پا افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختنه کوله چه همدقه پرونی حادثه بانده لگزرتم شو، طالبان د ناقانونه وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانونه وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده، مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسؤلیت ده چې باید د خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیل صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېړه په افغانستان کې چېړه او یو برجسته ښځه و، په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید شامل شي چې یو بیطرفه ملی او بیندلی کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسئله ده، دا څنګه هغه شوی ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده، یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه.
بله ښاغلی سادات، ولی فکر کوي دا پیښه مهمه و ځکه خبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمان پورې، مثلا په لویدیز کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې خبرګون و، خو د فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې و؟ آیا دا یو پخوانی وکیل و، ارزښت یې دا و او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه میرمن وه یا په ټوله کې مثلا لومړنی پخوانی قانون ګزاره یا وکیل وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیله صاحب یو سیاسي شخصیت و، یعنی وکیل و پارلمان کې دام ډیر مهم مسله ده، او بل اصلی مهم مسله چې هغه یو برجسته میرمن و. په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد، د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده، او په دا مسله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري، ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبانو لخوا نه. په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و، باید ډیر وڅېړل شي، او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې. یعنی طالبانو مسئول ده، طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله وال خلق دا کار کرده، دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی. با همدی خاطر اصلی نوکی دی طالبانو پیدا را که
کور ودان. سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا. ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هاگا حکمت چه تر اوس هم پر رسمیت نده پیجندل شوی، که څه هم د نړۍ سره دوی وایي چې تعامل لري، د سیمې هیوادونو سره تعامل لري، خو دا اړیکې هم ډېرې په نازک حالت کې دي، وخت نا وخت د نړیوالو تر فشارونو لاندې وي. دغه پیښه چې په کابل کې وشوه، لومړنی وکیله د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسله والو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوي د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګورې، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزاره نوی سیستم ونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لا هغه ورځ نه چې راغلی ده د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی، دا په شکل د اشکال مکاتبې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې وو تر ده پورې چې هغه سینګارتونونه د ښځو چې وو ورو تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو ګروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه کې نری که ښځه یي په هغه کې صحیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. رازم په وکیلا صاحب باندې، وکیلا صاحب د افغانستان د ولسی جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانونګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانونګزار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یوه ډېره زړه بغونکې پیښه ده، او په دې کې باید نړیوال مداخله وکړي، او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبانو ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې تېر وخت یو میرمنه یو قانونګزاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي، نو بس دا ملت به څنګه وساتي؟ دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول ته مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانونګزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي، او هغه له کور نه په شپه کې یا افغان میرمن په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشې ساتای، یو قانون گزار نشې ساتای، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشې ساتای. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي ورځ تر بلې، زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي. وخت چې زموږ علمي سیاسي قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي د باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تعظیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي، او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانکیدونکې خبره وي.
استانگزا صاحب، طالبان یوه ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتګ سره وژنې کمې شوې دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروستیو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړې. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېره یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حملې وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغېز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو کدرونو په روحیې څه اغېز کړی دی؟ او آیا فکر کوي طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوي دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي، یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هېڅ کله هم دا نه پټیږي. که چیرې دودی په رسنیو په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هر ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې زښته ډېرې سوې دي په دغه خپل کابل کې. په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله راوړي د استخباراتو په نامو، چې موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي. تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایې چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
او مننه ستانکزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځئ چې لږ په حل لارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حل لارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نلری. متاسفانه دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده. تر هغه وخته پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤل دولت موجود نه ده، دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت د فکتو وایي. یو د فکتو حکومت موجود ده اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی. بله. او اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده ال ده پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم را غلی ده را منسته شویده چه دوی فکر کوی چه مشروعیت د بهرنی قوتونو پلاس کده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه په جهان کې که طالبانو په رسمیت وپیژني دا د مشروعیت معنا ورکوي. د مشروعیت مسله د افغانستان پلاس کده او د افغانستان د رایو او د افغانستان د خلکو د نظر پر اساس مشروعیت را رامنځته کیږي او دا مسله تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي رامنځته
نشي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي. کور ودان سادات صاحب ډیره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایي ترلاسه شي تر څو د افغانستان شاوخوا څلوېښت میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي، د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان ښاغلی ستانکزای، ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو، څه کول په کار دي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟
نودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل زما په نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړه، او نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووځي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غټ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نه شي، او راست تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پیسو شام